پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربا تخنیکی چاري ته روشان مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د الیاس دایی د سدی رډو د وشل شوی خبريال د کورنۍ غړي وای چې تر اوسه پورې د نیول شوی قاتل په اړه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوي تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو خبرونه سالم محمد سالی اوروي
د کورونیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی یو قاتل نیولی دی. د ژورنالیستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی قاتل نیولی. طارق قریان وایي چې نیول سوي کس چې د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږ تر سرین وروسته هغه ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریک کوو چې ټول خلک د قاتلین وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې پلشکرګه کې په یو چاودنه کې وژل سو. داعش یا د اسلامي دولت سختریزه ډلې په ننګرهار کې د خبریالي او د شوزو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د انعکاس راډیو ټلویزیون ویاند ملالې میوند پرون سهار له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل سو. د دې له وژل کېدو سره په روان ملي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمیر لاسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د ژورنالیستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادیې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په ننګرهار کې د افغان ژورنالیست او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دي چې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل سوي دي. په راپور کې دغه راز راغلی چې په روان 2020 میلادي کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دریم تر ټولو خطرناک هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو وار بیا وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ییز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علی خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې شغلی علی خیل پر خپل ټویټر پاڼه ښیلی چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره یې د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر پورته شویو ګامونو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د افغانستان د دری ژبې پیژندل سوي لیکوال او شاعر رهنورد زریاب د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. ګڼو لیکوالو د و اویا کلن رهنورد زریاب مړینه تایید کړې ده او دا یې د افغانستان د ادبیاتو لپاره یوه ضایعه بللې ده. ښاغلی زریاب له څه مودې راهیسې ناروغ و. آیرلینډ وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلینډ د کرکټ د نړیوالې شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دواړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلینډ دغه راز د متحده عرب اماراتو په وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. آیرلینډ په روان 2020 میلادي کال کې د کورونا وبا له خپرېدو سره سره توانېدلی چې 12 نړیوالې مسابقې وکړي. دغه ټیم د سږ کال په اګست کې انګلینډ ته ماتې ورکړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یوه ساعت کې هغه مطالب چې محتوایي تروریستي بڼه لري لرې نه کړي لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شینس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندې سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. دې همداراز زیاته کړه چې د پاریس له بریدون وروسته په اروپا کې امنیت د اروپایي اتحادیې د اجنډا سرته راوستل سوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر په روم کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې په مقر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړله. ډیوډ بیسلی پرون د دې جایزې ترلاسه کولو په مناسبت په انلاین مراسمو کې وویل، ګڼو وسلوالو شخړو، اقلیمی بدلون، د وی سیاسي او پوځي وسلې په توګه د لوژې کارولو او نړیوالی روغتیايي اوبا شاوخوا 22 میلیونه وګړي د لوژې خواته ټیل وهلي دي. د نوبل نارویجی کمیټې د خړو نړیوال پروګرام ته د سولې جایزه د دې ادارې د هغو هڅو لکبل ورکړه چې د ادارې په شخړو کې لوژې د وسلې په توګه د کارونې د مخنیوي لپاره کړي دي. د ټولبند او محدودیتونو له کبله د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه وسلنه کم شوې ده. د کاربن نړیوالې پروژې د راپور له مخې چې نن خپور سو، سږ کال په نړۍ هوا ته 3.5 میلیارد میتریک ټونه مضر ګازونه خپره کړي. په دغه راپور کې ساینس پوهان ویلي چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو د کمیدو یو علت دی چې ګڼ کسان د کورونا اوبا له کبله په کورونو کې پاتې وو، په موټرو او الوتکو کې سفرونه لږ کول. د راپور له مخې په امریکا کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 12%، په اروپایي ټولنه کې 11%، او په چین کې 1.5% کمه شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال الیاس تای د کورنۍ غړي وایي چې له ادعا سره سم د نیول شوی قاتل په اړه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوی.
لا تر اوسه پورې په مستقیم ډول نه متواري خبر راکړې، نه د امنیت کوم مسیر راکړې، او نه په داړوند او ځي هیڅ هم سره په دې اړه رسمي یا غیر رسمي خبرې نه دي کړې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هغه معلول ماشوم په ارتباط په واوري چې ازادي راډیو د وکاله مخکې ویډیوي راپور خپور کړ.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی شوونځی ته، اوس به د هغه شوونځی ته دی په بسکلانو کې شوه سازي.
د کورونا تر واکسین وروسته به هم خلک د کورونا روغتیایي سپارښتنې پر ځای کړي، او په د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د کورونا واکسین ته ځانګړی شو. افغان حکومت وایي د ملال میوند او الیاس تای قاتلین نیولی دي، خو د دغو قربانیانو کورنۍ وایي چې تر اوسه له دوی سره کره معلومات نه دي شریک شوي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او د ننګرهار والی وایي چې د ملال میوند او الیاس دایي قاتلین نیولی، خو دغو قربانیانو کورنۍ وایي چې حکومت یې قناعت نه دی حاصل کړی. په ننګرهار کې د انکاس ټلویزیون خبریالې ملال میوند ورور حماس هلال ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم یوازې په خواله رسنیو د خور د قاتلینو د نیول کېدو په اړه خبر شوي، خو کوم حکومتي یا امنیتي مسؤل ورسره جزئیات نه دي شریک کړي. خغلی حماس وایي له حکومت نه هیله کوي چې د دوی دا اقدامات یوازې د ولس د خوله د پټولو لپاره نه وي.
موږ خو دا خبر له رسنیو ترلاسه کړو، ولې چې په خپل پاڼه لیکلي وه په هغه ځای کې موږ ولې سبیا د کورنۍ چارو وزارت دوی پاڼه موږ ولیدله ریډیو کې چې دا زموږ د ولسونو د هغه لیکولو لپاره یو توصیه نه وي په خپله د حکومت، او چې په رښتینې بیا زموږ هغه قاتلین چې په رښتینې دغه کار کړی نه. لا تر اوسه پورې په مستقیم ډول نه متواري خبر راکړی، نه د امنیت کوم مسیر راکړی، او نه په داړوند او ځي هیڅ هم سره په دې اړه رسمي یا غیر رسمي خبری نه دي کړي.
د کورنۍ چارو وزارت او د ننګرهار والی زیولا قمخیل په ټویټر باندې لیکلي کړه چې ملال میوند د قاتلینو نه څیړنې بشپړې سي، دوی به ویډیو هم خبره کړي. ملال میوند پرون خپل دفتر ته په لاره په جلال آباد ښار کې ل خپل موټر چلوونکي سره د نوال لوري وزن سوا. بلخوا پرون ماخام د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان اعلان وکړ چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي قاتلین هم نیولې دي. تر دې یو نه وړاندې د افغانستان د آزاد رسنیو ناد ملاتړ دفتر نای ویلي و چې ملي امنیت کې وی سرچینې ورته ویلي چې په هلمند ولایت کې وډاله نیولې چې هغه به مقناطیسي ماينونه کې خودل، او په خبره کې دای سي په دغه کې د الیاس دایي قاتلین هم وي. خو ښاغلی اریان نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د الیاس دای د وزلو پتوري یو کاس نیولای چې په مستقیمه توګه خپل جرم هم اعتراف کړای دا کورنۍ چار وزارت دغه تورن کاس ویډیو هم خبره کړی دا خو د الیاس دای ورور مدثر دعوت وای چې تر هغه د دوی قناعت به حاصل نسی تر کومه چې حکومت یې د ورور د قتلینو ثبوت نوی ورکړای
هر څه د رسنوی تخبروي دا دا معنی ورکوي چې دوی غواړي د خلکو خوله بنده کی یا په یو ډول نه یو ډول خلک خطا وسی په داسې حال کې چې دا ډول اعترافات د ویډیوګان لاره خبرېږي دا هیڅ کله موږ د قبول وړ نه دي ځکه دا زه هم کولای شم یو چاته به یو لس لک افغانۍ ورکم هغه به ماته دا څه وایي یا به یو بل اختار ورکم یا به شکنجه ورکم هغه به دا څه وایي دا موږ مخکې هم ویل دي حکومت چې دا ډول اعترافات دا ډول کسان موږ لپاره د قبول وړ نه دي
هر څه د ثبوت سره غواړو الیاس دایو مې اسران د هلمند ولایت په مرکز لخکاګو ښار کې د هغ مقناطیسي بم په 14 کې ووزل چې د په موټر پورې نخلول شوی و یوازې د اغلی میوان او د دایي کورنۍ نه بلکې د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم د حکومت اداګانې نمایشي بولی په کابل کې د ازادي رادیو سره البته په کابل کې د آزاد رسنیو د ملاتړ دفتر نای اجرایوي مشر مجیب خلواتکار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
فکر میکنم حکومت افغانستان هر از گاهی یک ادعا میکنه
زه فکر کوم د افغانستان حکومت هر کلای وعده کوي خو بیا یې نشي ثابتولای زه فکر کوم د لپاره چې حکومت عام افکار یو څه کنټرول او آرام کړی دغه ډول ادعا وکوي هم له استخباراتي او هم کشفی اړخه اوس لختر لگا د اغلی ملال میوندې حکومت دومره ورتیا نه لري چې د 200 پلار کې قاتلین منیسي
د افغانستان د خبر اعلان د خوندیتوب کمیټې جوړوي مشر صدیق الله توحیدی ټینګار کوي چې حکومت باید د خبر اعلان او د قاتلینو او قضیو په اړه کره معلومات خلکو سره شریک کړي
دا څه زیات معلومات حکومت نه ورته چې دوی څنګه او څه لپاره دا څه جنایت ترسره کړی دي دوی خو زمونږ په اند باید جدي تحقیق وشي او کره معلومات خلکو ته وړاندې شي رسنیو ته ووایي چې څنګه پلان شوی دي دا دوه قضیه او څنګه دا ترسره شوی ده چې د خبريالانو نهادونه او د قربانیانو کورنۍ پیدا شي
د خبريالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس له 2002 کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وزل شوی او افغانستان د خبريالانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیوادونو څخه دی بل شیبر صاحب
مننه فیروز عزیزی له کابل و چې د بیلابیلو خلکو نظریاتې د دوو نیول شویو قاتلانو په ارتباط چې د الیاس دایی د قاتل د نیولو په ارتباط او همدارس د ملال میوند د قاتل د نیولو په ارتباط له تاسو سره شریکول د دې لپاره چې د الیاس دایی د قاتل ویډیو خبره شوې ده خو تر اوسه پورې د ملال میوند قاتلینو د نیولو په اړه چتیر ماشامې چارواکو یې دا کړی ده نور معلومات له رسنیو سره شریک شوی نه دي خو پر اسونکو کې به وګورو چې په دې اړه نور څه معلومات ترلاسه کوو چې هغه هم له تاسو سره شریکو د ننګرهار والی په جلال آباد کې د خبريال ملال میوند تر وشل کې دوه ساعت وروسته تیر ماشام د دوه شکمنو قاتلانو د نیولو خبر ورکړ ضیاء الحق مرخیل ویل نیول شوی کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی سلطان محمد سرور له شاغلی امرخیل څخه د مرکې په سر کې پوښتلی دی چې دغه کسان څنګه ونیول شول
متاسفانه او زړور باتور خور او هغه خور چې هغه د افغان دردیدلو خزو غږ وو جبه وو پیاوړی خور وو ملال میوان هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسیدله پای وسمو په دې باندې کار پیل کړ چې د عملی می پیدا کو شخصا په خپل می د دې عملیاتو همدارنګه د دې تحقیقات او د دې هغې ترڅنګ د دې موضوع تعقیب پلاس کې ونول بل اخره خوشبختانه دې نتیجې ته ورسید چې ماخام د دې په عملیاتو کې کامیاب شو هغه دوه نفر مونږ ول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو په ابتدایي تحقیقات کې اعتراف هم کړی دا لا نورم د هغه سیروب سی پال اخلو چې د پردیشاته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړ او هغه به هم نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي دلته د دې ګناي واځي دا وتی د دردیدلو افغان او فیندو غکسې نه کاس ور کول او
ولی صاحب محترم ولی صاحب محترم ویلی سي چې انګیزه د قتل څه و
دی به نورم تحقیقات کیږي من بزین نور چیروب سم پلاخلو چې څوک په دې کې داخلو کله چې تحقیقات تکمیل سول ان شاء الله د افغانستان ولس سره به شریک کیږي. فعلا هم دومره معلومات ما سره وو مختلف میتاو سره شریک
ویلې سي چې دوی کوم خارجي ډلې سره تروریستي ډلې سره ارتباط درلوده کنه ځکه چې داعش د دغه قتل
ابتدایي معلومات دا دي چې داعش په دې کې داخله اما وګورو چې داعش تر څنګه نور هم نور څوک دي چې دا برنامه کې داخل وو او د دې په ترور یا شهادت کې داخل
خبریالانو ته څه پیغام لري؟
یو شی چې غواړم یا دا وری وکم خبریالانو ته هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن د هغه څوک دی چې د افغانانو رفاه نه غواړي، د افغانانو پیشرفت نه غواړي، افغانستان جوړ او آباد نه غواړي، یو شی اطمینان ورکوم چې په خپل ټول قوت باندې هم د دې امنیت او د امنیت تر څنګ لکه د ملالۍ خور غوندې څوک په شهادت رسولې دي پال ورپسی اخلو. تاکید په دې باندې کوم خبریالانو ته چې دوی باید هماغه سی با جرأت ودرېږي او نظام تر څنګ ولاړ له تر خپل وسه پورې دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي لکه نن چې رسوا سل او چهره به انشاءالله نور بربنډیږي افغانانو ته.
د ننګرهار ولی ضیاء الحق امرخیل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې د خبرو د تګلارې متن چې ازادي رادیو ته رسیدلی شي چې د دې خبرو بنسټ څلور مهم موضوعات دي: د امریکا او طالبانو ترمن د دوه تړون د بنسټ په توګه ټاکل، د افغانستان د خلکو نظریات په پام کې نیول، د تلپاتې سولې راتلو لپاره د دواړو لورو شمنتیا او د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتو همیشنۍ غوښتنه هغه څلور موارد دي چې د افغانانو ترمن د خبرو د بنسټ په توګه یادی شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو شمېر غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوکړې د متن تاییدوي. امید زهیرمل په اړه له کابل راپور لري.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د تګلارې متن چې ولسمشر غنی د سولې لومړنۍ پړاو خبري بولی ازادي راډیو ترلاسه کړی دی. د سولې خبرو د اساس په توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون منل، د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پام لرنه، د تلپاتې سولې لپاره د دواړو لوریو ژمنتیا او همدا ډول د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه هغه مهم څلور موضوعات دي چې د متن کې راغلي دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي رادیو ته د سولې مذاکراتو د تګلارې د هوکړه شوې متن تاییدوي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی دا غړی د تګلارې درې موضوعات د افغانستان د خلکو مذاکره کوونکو پلاوی او ملګرو ملتونو غوښتنه په دې ډول تشریح کوي چې د خلکو لغښتنې موخه د لوی مشورتي جرګې پریکړه لیک، له دواړو لور یو موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو اسلامي تحریک او د ملګرو ملتونو د غوښتنې څخه موخه د دې سازمان 1514 شمیره پریکړه لیک دی. ملګرو ملتونو په 2016 میلادي کال کې د 1514 پریکړه لیک په صادرولو سره د افغانستان د سولې لپاره هڅې وستایلې او ویل دا سازمان درایو اتفاق د افغانستان دولت او طالبانو څخه غواړي چې د خنیت په خودلو سره د تاوتریخوالي په کمول او د زندانیانو په ازادۍ سره د یو او بل ترمنځ لا ډیر باور جوړ کړي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی د دې غړي لقوله د جرمني، ناروی او قطر هیوادونو هر یو په ځانګړي ډول د دې عبارتونو توضیح لاسلیک کړي او یو نقل کاپی دواړو لوریو ته ورکړي ده. د سولې خبرو د تګلارې په متن کې یویش اصول د دې خبرو د پرمخ وړلو لپاره ټاکل شوی دي. د دین او هیواد د ګټو خلاف د هر ډول موضوع نه ځایول، د سولې خبرې په خنیت او د بریالیتوب په ارادي په صداقت او خفزا کې پرمخ وړل، یو او بل ته احترام او د کلام د عفت ساتل د دې اصولو له ډلې یو شمیر دي. په دې اصولو کې همدا ډول راغلي: د مذاکرات پر مهال پر یوې موضوع د هوکړې د نه کول پر مهال دا موضوع باید د ګډې کمیټې لخوا حل شي او د اختلاف په صورت کې به د دواړو لوریو ګډ پلاوی د شریعت په رڼا کې هغه حلوي. د هغو معلوماتو په اړه چې له رسنیو سره شریکیږي باید دواړه لوري پرې هوکړه وکړي او له غیر مسؤولانه څرګندونو هم باید ډډه وشي. دا اسنادو پټ ساتل ډیر مهم ګڼل شوی او دا هم ویل شوی چې د دواړو لوریو لخوا د هوکړې پرته د هغو مواردو رسنیس کول چې مذاکراتو ته زیان رسوي باید ترې ډډه وشي. د دې تګلارې په یوشتمه ماده کې راغلي: رسنۍ او هغه کسان چې په بیلابیلو نومونو غواړي د مذاکراتو سیمې ته ولاړ شي باید له دې ځای لرې وساتل شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو بل غړي هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې تګلارې ډیر متن د مذاکراتو د تګلارې له اصلي متن سره برابر دی، خو په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند له دې قبله چې د دې ډول معلوماتو رسنیس کول محرم بولي د تګلارې دا متن نه تایید او نه هم رد کړ. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 12مه پیل شوې او د خبرو تګلارې په اړه بحثونو نږدې درې میاشتې وخت ونیو او بل اخر د دسمبر په 2مه نیټه دواړو لوریو اعلان وکړ چې د خبرو پر تګلارې هوکړې ته رسیدلې دي او د سولې خبرو پر اجنډا به هم هر څه ژر خبرې پیل شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دری ژبې داستان لیکونکي راهنور زریاب تیر شپه د شپږ اویا کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ د وزارت مرستیال رسول باوري د زریاب مړینه د افغانستان لپاره یو ځای وبلله او ازادي راډیو ته وویل
راهنور زریاب د افغانستان د فارسي دری ادبیاتو یو برلاسي مخکښ او یو ظریف لیکوالو. هغه لیکنی چې زریاب کړی دی د لطافت او ظرافت خورا شی بیلګی دی. په ځانګړې توګه د استاد زریاب داستانونه او کیسې چې هغه لیکلي دي چې د افغانستان د خلکو دا روز خلیزات وړي دی هغه اوریدلی دی او چا چې نه دی اوریدلی هغه لوستلی دی. څومره دا تم خیوا و نه د مخه د اطلاعات فرهنګ ښاغلی وزیر د زریاب صاحب لیدلو ته ورغلی و روښتون ته د ترغه وروسته زه د جلال احمد رئیس جمهور مشاور زرین انزور د زریاب صاحب پښتني تروختون ته ورغلو او هغه مرسته فکر نه کوي چې دشي د دې خاطر یعنی د وفات خاطر به جی موږ د روختیا هیله ژر کوله ځکه چې وزه یې ډېره شوه. خو دا د نن مده خبر له بده مرغه واورېدي چې هغه وفات کړی دی. زه د اطلاعات فرهنګ وزارت استاجیتوب ټولو لیکوالو او ټولو کسانو ته چې د مرحوم زریاب لیوال دي هغوی ته تسلیت وایم او دعا کوم چې د استاد زریاب روح دي ارام او فردوس جنت په برخه وي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا سنا جرګې چې جمهوری پال ګوند پکې اکثریت لري د ټکساس ایالت د هغې دعوی ملاتړ وکړ چې په څلور ایالتونو کې د انتخاباتو پر پایلې د بیا کتنې غوښتنه کوي. حقوقي متخصصان وایي ډېر لږ چانس شته چې د انتخاباتو په نتیجه کې د بدلون راشي. خو د سنا جرګې غوښتنه شي چې ولسمشر ټرمپ لا هم پر دې جرګې کنټرول لري. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو لپاره په خپلو بیسارو هڅو کې پر لپسې له ناکامیو سره مخامخ شوی. پرون په سنا جرګه کې چې د جمهوری پال ګوند پکې اکثریت دی ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګ وکوي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایډن برای رد کړي. د دې دعوی په ځواب کې د غوټلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پکې بریالی شوی لستري محکمې پرون وغوښتل چې د ترامپ په ملاتړ د ټکساس له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی دغه راز ویلي چې دا دعوه برسیره پر دې چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی څارنوال جاش شاپیرو چې دیموکرات دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکوي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو کړې او رد شوي دي. د نورو ایالتونو څباندې شلو څارنوالانو هم له محکمې غوښتل چې د ټکساس ایالت له لورې اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال کین پاکستان له لورې اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوری پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لورې ملاتړ شوی ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د درېمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي. حقوقی متخصصان وای احتمالا ستره محکمه به دا دعوه چی ځینې دیموکراتان سیاسی تاکتیک بوده جرات کړي. خو د جمهوری پال ګوند له ملاتړه داسې ښکاري چې ټرمپ له دې سره سره چې د جنوري په شلمه واک له لاسه ورکوي پر ګوند کنټرول لري او دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وروسته الکترول کالجونه د انتخاباتو د پایلو د تاییدولو لپاره غونډه کوي. دا مسئله د منتخبو استاسو له لورې ولسواکۍ ته د درناوي په برخه کې پوښتنې پیدا کوي.
دو کاله مخکې لس کلن محب الله چې معلولیت لري له کوره تر ښوونځي په سینه څکې ده، خو د ازادي راډیو د یوه ویډیوي راپور تر خپرېدو وروسته یې د ژوند بڼه بدله شوه. شریف الله شرافت په دې اړه له ترین کوټه راپور لري.
محب الله به له کوره تر ښوونځي شاوخوا یو کیلومتر په خړ پوړ وهل او په سینه بڅکې دی. نموړی نه یوازې دا چې ډیر کړه او ګاله، بلکې کله چې به تر ښوونځي رسېده لاسونه او جامې به یې ټولې د لارې په ګردونه او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچنی په ژوند کې وروسته له هغه بدلونونه راغله چې ازادي راډیو د ده پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیو راپور خپور کړ. محب الله چې په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري، خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده 23 کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته وویل، زه یې دوه کاله مخکې په ډېر کړاو تر ښوونځي تلو، خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوي دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس دا بس کلان چې تاسې موږ ته راته کړي دا مسلمانان موږ سره کومه کړي دي، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په بس کلانو کې ښه وساز یې. موږ دغه موږ پخوا د ده سره ډېر په تکلیف وو، اوس ډېر وساز شوي یو چې دی دا بس کله کې ډېر کومکونه راسره وسو. څلور پنځه بس کله دي، دغه د بس کلان یې راکړله، د ده جامې راته راکړلې، نور داسې یو دوه ګشته رالی راته یو مسلمانو ډیر د خوراک د کور شان را ترا کړل.
هغه راپور چې د محب الله پر ژوند د جوړ سوی وو، نور محمد د خپل بی وزلی کیسه په کښ کې کړي وو او د خپل زوی د پالنې او درملنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. هغه غوښتنه چې مرستندوی بنسټونو او اشخاصو ورته مثبت ځواب ووایه. د نور محمد په وینا د خلکو مرستې نه یوازې دا چې ښوونځي ته د ده د معلول زوی د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې، بلکې هغه ته یې د خلکو پاملرنه زیاته کړې او په وړاندې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل شوی دی.
په خو د خلکو د کوچنیانو په پسخندونه په ولا خدای براوتی بتلای نو سو چا به سات پر چیرو کوچنیانو ښوونځي ته بتلی ډاله به پسې وساتې په چیروي. اوس خو ښه سم روانې ښه دغه باسکل کې وساولاړ سي هلته ښوونځي ته خپل دغه کوي بیرته راځي په باسکل کې.
د محب الله سره په مرسته کې ډیره ونډه د تا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستې. د دې بنسټ مشر اتاولا شګیوال ازادي راډیو ته وویل، کله چې ښوونځي ته د محب الله پر سینه د څکېدو ویډیو راپور د ازادي راډیو پر صفحه ولیدی، نو د دې کوچني سره د مرستې هوډ وکړ. محب الله له مور څخه په پښو معلول زیږېدلې دي. که څه هم ډاکټران وایي چې د محب الله د وجود غړي سلامت دي او که سمه درملنې وسي کېدای سي چې معلولیت یې راکم سي، خو پلار یې نور محمد وایي د زوی درملنې په کابل کې د ډاکټرانو له توان وتلې او ورته ویلي دي چې له هېواده بهر یې د زوی درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو له پیغامونو
میرویس اخلاقی دی هلمند ولایت نه تاسو سره دغه پیغام شریکوم. دا چې زمون یو بل تکړه جنالیست ملالۍ میوندۍ په شهادت رسېدلې ده. موږ تلن په هلمند کښې که الیاس دایي مو در اوس نه دی یخ سوی، ځکه چې د هغه د شهادت موږ ډېر کمزوري کړي یو. نو هیله من یمه چې زموږ د ټولو خبریالانو قاتلین پر مثال پیدا شي او ټوله نړۍ ته دا وښودل شي چې دا څوک دی چې د ازادۍ باندې دوی بریدونه کوي او تل دوی دغه بریدو ته دوام ورکړی دی. دا باید چې هرې کورنۍ ته وښودل شي او باید چې پیدا چې موږ د دولت څخه په جدي توګه دا غوښتنه کوو که شا چې د ازادۍ باندې دغه خلک بریدونه کوي او د دوی ږغ چپوي. د هیله من یم د دایي صاحب کورنۍ ته دغه خلک په ګوته چې وسلام په احترام.
دا محمد د لغمان ولایت د رشم ولسوالۍ د سایګل د درې د پراډولۍ د کلي اوسېدونکی یم. وروره موږ سره د زراعت او مالداری د ریاست موږ سره وخت تېر کړی، خو ده چې تاسو ته موږ د شل کورو خلکو هلته ځمکه کې غنم یې وانه چاو مونږ ته وویل د کرنې مالداري ریاست لغمان چې تاسو دا کومه ځمکه چې ده دلته چهارمغز وکړئ بیا چې کله دا ونې لویه شو بیا مونږ تاسو ته د دې حاصلات چې ده تاسو ته پیسې درکوو. اوس دا ځمکه مونږ سره پاتې ده او مونږ د ازادي راډیو نه غواړو چې دغه بیا نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې کورونا ته ځانګړی شوی دی. البته د دې جواب هم